مشال ریډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. زه نجیب عامر یم او د نن ورځې په وروستۍ خبري غړې کې تاسو قرب یم. تاسو زموږ غږ لپاره اوریدل ته د ماسپخین 2 بجې دی چې د پیښور د مازیګر د 15 سره سمون خوري د یو ساعت خبرونه ده چې پکې د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اوریدل شي. خو د دې هر سن وړاندې د دې محل خبرونه چې زموږ همکار اسرار عالم محمد تاسو وړاندې کوي.
شمالی وزیرستان پر امریلی کی دشپگ و تختول شو کسان دو خوشی کرنے پارا احتجاجی ناستہ دوام داری. چارواکی وائی پر کوٹا کی پینزہ وسلوال وجل شیو دور سخا تختی دلی او چارواکی وائی تحقیقاتی ٹیمون در روسی الوتا کی ان شپگ ویش ملبا مندلی. اوز خبرنو تفصیل. د شمالي وزیرستان په مرلي کې د شپږو تختول شو کسانو د خوشي کولو لپاره له پرون راهیسې احتجاجي ناسته روانه ده. د احتجاج او ګډونوال فاروق خان نن مشالې ډوبته وویل چې د فبروري پر 28مه څرګندو وسلوالو له شوې تحصیل څخه شپږ کسان تختولي وو چې پکې د دوی د کورنۍ درې کسان اهم دي.
دا پنځمه مهینه ده چې د مور درې د ترې زامن انجینیر همایون ایډوکیټ عتیق الله ڈسپینسر شاہین شاہ
په تختول شو کې د شمالي وزیرستان د صحت محکمې یو کارکون کې د ابتاباد او میاوالي اوسیدونکو هم دي. بلخو د شمالي وزیرستان چارواکو ویلي چې ډیپټي کمشنر احتجاج کوونکو ته جرګه لګلې او سره خبرې روانې دي. چارواکي وایي په کوټه کې یې 15 وسلوال وجلي او دوه ورڅخه تښتېدلي دي. په کوټه کې د ترګري مخنیوي څانګې د ویان لخوا په خپور شوي بیان کې ویل شوي چې دغه وسلوال تېره شپه د دوی او نورو امنیتي سرتیرو له لورې په هزارګنج سیمه کې د عملیاتو پر مهال وجل شوي دي. د ترګري مخنیوي څانګه وایي د عملیاتو پر مهال ځینې وسلوال تښتېدلي چې لټون یې روان دي. د ترګري مخنیوي څانګې بیان وایي چې له وسلوالو څخه یې درنه وسله ترلاسه کړې او په خبره یې چې دوی په کوټه کې د ترګري پیښې منصوبه جوړه کړې وه. د دې دمه کومې وسلوالې ډلې د دې عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي او نه هم چارواکو ویلي دي چې دغه وژل شوي وسلوال د کومې ډلې غړي دي. د بیپولو خبریالانو نړیوال سازمان د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او د هند وزیر اعظم نریندر مودی په صحافتي ازادۍ د بندیزونو لګونکو په لیست کې شامل کړي دي. نړیوال سازمان د جولای په 15مه په خپل ویبپاڼه د هغو ودرشو حکومتونو یا ریاستونو د مشرانو عکسونه خپاره کړي چې په خبره یې صحافتي ازادۍ ته یې نقصان رسولی. سازمان لیکي چې لکه نه عمران خان د پاکستان وزیر اعظم جوړ شوی نو په دې هیواد کې د رسنیو ادارو ته دړکې ورکول کیږي او چې کوم خبریالان د دوی په وینا له سرو کرخو تیریږي نو تختول کیږي او تشدد پرې کیږي. بلخوا د مسلم لیگ نن ویاند مریم اورنگزیب نن په یو بیان کې ویلي دي چې یاد راپور د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف په خلاف چار شیټ یا رسمي تورونه دي. بیا د پاکستان حکومت په تیر وختونو کې په وار وار ویلي چې رسنۍ مکمل ازادي دي. د بیبول خبریالانو په یاد لیست کې له عمران خان او مودی پرته د سعودي عرب ولی عهد محمد بن سلمان د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردغان چینایي ولسمشر شی جن پینګ او نور یو شمېر د حکومتونو او ریاستونو مشران شامل دي. چارواکي وایي تحقیقاتي ټیمونو د روسي الوتکه ان شپږ ویشو ملبه موندلې. دغه الوتکه چې نن د جولای په شپږمه وختي د روسیې په لری غربي برخه کمخاست کې ټاپو کې لا درکه شوه 28 کسان پکې سپاره وو. د هوابازی سرکاري اداره وایي د الوتکې ملبه د یو ایرپورټ لرنوی سره په 15 کیلومتره کې موندل شوی. تر دې مخکې راپورونه وو د الوتکه د پیټرو پاولوسک کمخاسکی څخه پالان خرګوډی ته پر لار وا. د الوتکې د ناستې هڅه کوله چې د هوایی ټرافیک کنټرول سره یې رابطه پرې شوه. د بیړنیو خدماتو وزارت سیمه ییز څانګه وایي چې په الوتکه کې 2 مسافر او 6 د عملی غړي وو. په وروستیو کلونو کې روسیا د یو شمېر خونړیو هوایی حادثو شاهده وه چې وجه یې د الوتکو مبینه خرابه ساتنه او ناقص امنیتي معیارونه یادیږي. د اوتر دې محل د مشال خبرونه.
است له مومند چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول او ریدونکو کر سره پاتې شوې نو د دې خبرونه ځنی مهم رپورټونه دادي. د میر علي خدی قبیلی خلکو د خپل ترې تم شو کسانو د مندلو لپاره په میرام شاه کې پرلط وهله. سواد کې خلکو د کورونا د واکسینو لپاره مظاهره وکړه. په بهرنیو هیوادونو کې میش پاکستانیان وایي د پروازونو ځنډیدو د هغوی مشکلات زیات کړي.
یو میاش مخکې موږ دا ټکټونه اخیستي وو او موږ د هغه ځای نه وایا دوهرا قطر ته او هلته چې موږ راورسېدو نو هلته هغه وویل چې بھائی ستاسو فلایټ کینسل دی پاکستان د بهر.
د عوامي نېشنل ګوند یو مشر سردار حسین بابک وایي د افغان کډوالو په اړه د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر څرګندونې مناسبې نه دي او د بام وری چې د جلال آباد خلک له بدامنۍ اندېښمن دي. میرعلی د خدی قبیلی خلکو له پرونه رئیس د بنو میرامشاه لوی سړک د احتجاج په توګه تړلې ده. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې د دوی د هغو شپږو کسانو د خوشی کولو لپاره جدي اقدام وکړي چې وسلوالو د 13 فبروري میاشتې پر 28مه تختولې ول. احتجاج کوونکي وایي چې غوښتنه ونه منل شو نو په پیښور کې د خیبر پښتونخوا اسمبلی مخې ته به پرلته وي. ځای چارواکو مشال ته ویلي چې د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر احتجاج کوونکو سره خبرې اترې پیل کړې دي او ډاډ ورکړی چې حکومت کوشش کوي چې اغوا شوي کسان د وسلوالو له منګولو آزاد کړي. لبنو عمر وزیر رپورټ لري.
شمالي وزیرستان میرعلی کې د تختول شویو کسانو کورنۍ او خدی قبیلې د پرونه بنو میرامشاه سړک تړلې احتجاج یې پیل کړی. له حکومت غوښتنه کړې چې د وسلوالو لخوا د دوی تختول شوي کسانو د خوشي کولو هڅې دی وکړي. دوی وایي 15 میاشتې پوره شوې چې تختول شوي کسان د وسلوالو په منګولو کې دي. حکومت سره په جرګو مرکو ستړي شوي نو احتجاج یې پیل کړ او تر هغې به روان وي تر څو چې تختول شوي کسان خوشي شوي نه وي. د فروری په 28مه نېټه نامعلومه وسلوالو د شمالي وزیرستان شوه تحصیل نه شپږ کسان اغوا کړي چې پکې د لوکل ګورنمنټ انجینیر همایون داوړ، اډوکیټ عتیق داوړ، شهنشاه داوړ چې دغه درې وړه د یوې کورنۍ غړي دي. د شمالي وزیرستان صحت محکمې اهلکار مسعود رحمان در پاخیل یو د ایبټ آباد او بل د میاولي اوسېدونکي شامل دي. د خدی قبیله یو مشر د احتجاج ګډونوال ملک تور رحمان مشال ریډیو ته وویل چې 15 میاشتې نه د کورنۍ غړي د وسلوالو په منګولو کې دي، له سخت ذهني فشار سره مخ دي. د حکومتي او فوزي چارواکو ټولې دروازې یې ټکولې. احتجاج یو بل ګډونوال فاروق وای چې حکومت نه په غوښتنو ستړي شوي نور مجبور شول چې پرلت پیل کړي، سړکونه بند کړي.
دا پنځمه مهینه دو چې د مور درې د ترې زمن انجینیر همایون، اډوکیټ عتیق الله، ډسپنسر شاهنشاه اغوا شوی دي چې هغه پر نو ورځ باندې مخشې ایجنسی و اغاز زم شوی دو. خو د ګورنمنټ هیڅ قسم یې غاور و نه کړو. اجزانه اپیل کی چې کچرته دی په دیشی باندې غاور و نه کړو. بیا میر به گریډ تلو ساتوي، میر به مین لائن تلو ساتوي. هر اغا چار چې ګورنمنټ مش په دیشی اگری کی چې د میر مسله حل کو خو بیا یا کچره په دې پوسر شو حالا میر به د صوبایي اسمبلی مقصد کا پرلت و دا سټرایک نه کی.
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان ځلی انتظامیه سره تماس ونیو نو د میرامشاه ځلی انتظامیه کنټرول روم چارواکو په وینا ډیپټی کمشنر شاهد علي خان احتجاج کوونکو ته جرګه لګلې. دا غوا شوی کسانو د خلاصون لپاره د لومړی ورځې نه په هڅه کې دي. تما کړی چې احتجاج کوونکي مطمئن کړي د اغوا شو کسانو د خلاصون هر ممکن کوشش روان دی. احتجاج کوونکی وای چې تر هغه احتجاج نه ختموي سړک به بند کړی وي تر څو چې حکومت اغوا شوي کسان بازیاب کړی نه وي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د سوات په سیدو شریف کې پرون هغو سلګونو کسانو چې په سعودي او نور عربي هیوادونو کې مزدوري کوي او په رخصتۍ وطن ته تللي د کووید 19 واکسینو نه ترلاسه کېدو خلاف مظاهره وکړه. دوی وویل چې له تیرو څو ورځو راهیسې په واکسینو پسې کړیږي. د دوی په خبره له واکسینو پرته عربي هیوادونو ته بیرته تګ نشونې دی. د سوات محکمه صحت یو مشر بیا وایي د اعلی وزیر په خصوصي هدایتو دوی ته د واکسینو 3000 خوراک رسیدلې او په لومړي فرصت کې به یې له حکومت سره رجستر شو بهرن مېشتو کسانو ته دغه واکسین لګول کیږي. له سوات د نیاز احمد خان رپورټ لرو چې د یو احتجاج کوونکي په غږ پیلېږي.
اوس په بدرې بجې راغلی او دا ټیم شو یو هم دسی لګي او بل هم دسی لګي او دوی ته مکیب ته ناستې خفه سور سارګي کنه دی غوې مې ته ګوري پوه شي خلک د خولو ته ګوري د حالات ته ګوري داسې ضرورت یال دی.
دغه د سوات سیدو شریف په دودیا حال مخې ته ولاړ په سلګونو مسافرو کې یو دی چې د کورونا واکسین لګولو لپاره کړیږي. واکسین لګولو ته ورغلي زیاتره خلک وایي چې د صحت محکمې کاروندانو کار سم نه دی چې ترې لوی مشکلات جوړ شوي. د کابل شاډی رای خالد خان وای چې 13 کال راځي په سعودي عربستان کې نوکری کوي اوس یې ویزه ختميږي.
موږ د مزر په سعودي عرب کې کومه موږ دا خبره وکړه چې بای تاسو به ویکسین ملایوي په کابل کې موږ ته وی تاسو ملایوي په مټه کې مټه تلاړو مټه والا موږ ته وی تاسو ملایوي په سعودي کې هغه اسپیټال تلاړو هغه وی تاسو ملایوي دلته یو هم دي سړي کې بل هم دي سړي دا زدا در انسانيت کار دی. دومره زمونږ څنګه نشي زمونږ ته پوسوک دي مسافرو چې دې مسافر ته تاسو ظلم روان دي دا به کوم قانون کې دا کار کوي.
دوست محمد منیم دې دا ورتاي خبري کوټ سعودي کی پجیزان کی مزدوری کو صدا مینا ہم میاشتا اسلام آباد تلاڑو ابلت بدری اور جدل تک رالو خبر حقیقت سے کہ راغلو وہ نشتا ویکسین دل دے سنت نمبر ہی ولی کلی او یو ویکسین دو سپر لانی شی در چاپی رہے چاپی رہے من تواب کئی ال تراشے دل تراشے.
زلمی شاہد خان وای چی پشپک لگ روپے ویزا اگست دا یو زلی پلائٹ پاتی شو اس ورتا سعودی عربستان تلو لپارہ د جولائی یو دیر شمنیٹا اخری ور کڑی دا
داخل کرا ون شوی دے او پچا منتی لوڑی لگی عمران خان وای چی پاکستان پ اور سیز پاکستانی او سمندر پار منتی چلے گی او وی پ 10 میاش کی 51 ارب روپے رالی گلی دی دے تل احتیاط کئی لگ سوچو کئی زمگا عمران خان صاحب نا دا مطالبہ دا چی پائزر ویکسین یا استرازین کا یا جن سندام ته ایل اوټ کیدلتا دلته پکار دا و چې دلته اورسیز پاکستانیو ته عزت ورکړی شوی دلته کرسی خودلې و مونږه دومره کوشش کړې پلیش پک پک لاک روپے خرابې کړې.
د ضلع سوات صحت محکمې مشر ډاکټر سلیم پدا اړ خبریالانو ته ویلي چې څو ورځې واکسین نول نو ځکه ګڼه زیاته شوی. اوس د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان په هدایتو 23000 نوی هغه واکسینې ترلاسه کړي کوم چې سعودي هیواد مني او دغه نه به په وړمه مرحله کې هغه یو لسلیم ضرورتونو ته لګوي کوم چې ريجستر دي. مسافر دې لګ د صبر نه کار واخلي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
په بهرنیو هیوادونو کې میش پاکستانیان وایي هیواد ته د تلو او له هیواده د ستنېدو پر مهال د هوایي شرکتونو لخوا د پروازونو د لغوه کېدو له وجې هغوی په سختو ستونزو کې ګیر شوي دي. دغه مسافر وایي ټکټونه یې په ګرانه بیه اخیستي او ټکټونه یې هم تایید یا کنفرم شوي ول خو بیا هم په ناببره ډول د الوتنو د کینسلېدو له وجې هغوی بند پاتې کېږي. بل پلو د پاکستان د هوایي کرښې پی آی اے ویاند وایي له دوبۍ، بحرین او نورو ښارونو پاکستاني مسافر د لوی اختر نه وړاندې خپل ملک ته رسوي او ځانګړی الوتنې پیل کړې دي. له کراچۍ نیاز علي خان رپورټ لري.
علی خان چې د پاکستان هوایی شرکت پی آی اے په ډومبۍ الوتکه کې د جولای په شپږمه کراچۍ ته رسیدلې. مشال ریډیو سره په خبرو کې هغه وویل
موږ د انګلند نه د فیملی سره یو میاشت مخکې ټکټونه اخیستي تقریبا سب چې جوړ کې په پونډونو کې نو 22 لاکھ روپۍ جوړیږي نه. یو میاشت مخکې موږ دا ټکټونه اخیستي او موږ دا هغه ځای نه وایا دوهره قطر ته او هلته چې موږ را ورسېدو نو هلته هغه وویل چې بھائی ستاسو فلایټ کینسل دی د پاکستان دپاره سبا به میلاویږي یا به بلز میلاویږي نو موږ هلته 3-4 ورځې به خو دوه کې وباسلې او لینډونه لګېدلي او راشو او کمرې خو هلته راکړې وي خو
بلخوا د پاکستان هوایی شرکت پی آئی اے ویان عبداللہ د جولائی پش پگما مشال یڈیو تا اویل چې د مسافرو روڑو لپاره دغه خصوصی الوتکی لنن څخه پیل شوی دی او لومبی الوتکه کراچی ته را رسیدلې ده. د مسافرو لپاره د لوی اختر پورې به د الوتکی چلیږي او شاوخوا 500 نه تر شپږ زره مسافر به روڑی. دی وایي چې د مسافرو لپاره په ځانګړې توګه لنن څخه الوتکی پیل کړي او د جولای د 19 نیټې پورې به دوام ولري او دا به د لوی اختر پورې جاری وي. موږ له بحرین سره به څلور خصوصي الوتکې مسافرو وړلو له ځي. قطر، بحرین او نورو هیوادونو څخه خواوشا 500 شپږ زره مسافر به پاکستان ته وړي. هغه ویلي که مسافرو وړلو له د نورو الوتکو ضرورت شو نو نور جازونه به هم لیږي. یوازې دا نه، هغه څوک چې له پاکستان څخه بهر ځي هم د ستونزو سره مخ دي او خپل تایید شوي ټکټونه یې لغوه کړي. مجیب بنیری چې د ملګرو سره بهر روانو د خپلو ستونزو په اړه مشال یډیو ته وویل.
25 تاریخ باندې زمونږ فلایټ وو کراچۍ نه ماسکو. مونږ 50 ملګرو ګروپ وو. مونږ تللو یورو کپ فوټبال میچونو لپاره. زمونږ کنفرم ویزا او هلته کوم ډومیسټک فلایټ شو سینټ پیټرسبرګ سوچی او ماسکو نه د ټول فلایټس کنفرم وو او ترکیش ایرلاین سډنلی خپل فلائٹس آپریشن کینسل کړلو. هغه وجه نه مونږ پاتې شولو. زمونږ کم ټول ملګری وو کم ملګری تللو مخکې هغه هلته سټک شوي دي. هغه ته اوس چې کم فلائٹس ملاویږي هغه ډېر زیات ہائی فیئر باندې ملاویږي 5.5 لاکھ روپے باندې.
د پاکستان د ملکی هوائی چلن سول ایویشن اتارٹی ویان سعد بن ایوب پوینا د ترکی او خلیج هوائی شراکتونو للوی اختر نمخ کې په ډیر شمیر پاکستانیانو ته د الوتکو ټکټونه خرڅ کړي او بیا بحران هغه وخت رامنځته شو کله چې د هوائی شراکتونو د امریکی، برطانیا او د یورپ د هیوادونو څخه پاکستان ته تلونکي مسافر استنبول، دوها، دوبۍ، ابوظبي او بحرین ته راوړل. خو د کنفرم ټکټونو ترلاسه کولو باوجود مسافرو ته مخکې الوتکې میلاو نشوي او دغه بهرني هوایي شرکتونو خپل الوتکې لغوه کړي. هغه زیاته کړې چې بهرني هوایي شرکتونو پاکستانیانو مسافرو ته ټکټونو پیسې بیرته ورکوي او نوی ولاسه انتظام کړي. د پاکستان ملکی هوایي چلند سول ایویشن اتارټي ویان په وینا ادارې د الوتکو لغوه کېدو په اړه د قطر ایرویز، ترکی ایرلاین، امارات ایرلاین، اتحاد ایرویز او فلای دوبۍ ته د جولای تر 8 نیټې پورې نوټس هم ورکړی دی او ورته ویلي دي چې مسافرو ته دې د ټکټونو ټول روپۍ بیرته ورکړي او د زیانونو له امله تاوان دې هم ورکړی شي. بلخوا د پی آی اے په الوتکو د بندیز له امله امریکا، انګلستان او څو نورو هیوادونو کې میش پاکستانیان اوس یوازې بهرني هوایي شرکتونو کې سفر کولی شي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د کورمی مدني فعالان له حکومت غواړي چې د هغوی غیر فعال روغتونونه ورته فعال کړي چې د سیمې خلکو ته د علاج معالجې چارې آسان شي. په کورما کې اوس هم یو شمېر هسپتالونه چې د وسلوالو پر ضد د پوز په عملیاتو کې ړنګ شوي ول له بې ترغېدو پس ورته ډاکټران نه دي لیږدول شوي. د دې ځلې مشر ډاکټر وایي چې د نوو ډاکټرانو پر برتۍ حکومتي بندیز د روغتونونو د بېرته فعالولو په لار کې لوی خنډ دی. د طارق اورغزي په رپورټ کې نور تفصیل اورېدل شي.
د کورمې مدني فعالانو د صحت محکمې له چارواکو غوښتنه کړې چې هغه ته جوړ شوي 11 نوي هسپتالونه دي زرته زره فعال کړی شي. د دوی په خبره دا هسپتالونه د منځني او کوزي کورمې په مختلفو ځایونو کې دي چې له ډېر وختونو راهیسې بند پراته دي. د صدر ریاض احمد اورغزي د پیرپور از مشال رډیو ته وویل که دا ټول هسپتالونه فعال کړی شول نو یو دا چې خلک د خپلو ناروغو علاج به په خپله علاقه کې په اسانه وکړي او بله د صدر په سرکاري هسپتال هم د مریضانو بوج کم شي.
دا مطالبه کوو چې هغه د هسپتالونه کلو کې او هغه کې چې کوم کمای هسپتالونه کې هغه د پراکي څه خلک د تکلیف او مشکل نه وځي او خلکو ته که دا هسپتالونه سکوم غیر فعال دي دا فعال شي او سلطونه ملوشی نغو بخپل علاقه کې خپل سپتلون تسیو علاج بکی.
بلخوا پا دغرا مکچی کلا ده صحت محکمه زایی مشل لدکتر عنایت الرحمن او پختل چه آیا پا کم خبره هسپتالون تر اوسنه دی فعال شوی نو هغه پا زواب که اویل پا صبح که ده دکترانو پا نیوی برته ده بنده لگوالو فیصله هغلتا ده یاد رختونونو ده فعالکی دو پلاره که خنده. چارواکی ویل په ضلع کې دومره ډاکټران او یا روغتیایي عمله ورسره نشته چې هغو هسپتالونو ته ورکړي او فعال یې کړي. روغتیایي مشر زیاته کړه تر څو چې د ډاکټرانو په نوي برتۍ بندیز نوي ختم شوی یاد هسپتالونه به همدغه رنګ بند پراته وي. ډاکټر عنایت الرحمن دا هم ویل په سیمه کې د جنګونو او پوځي عملیاتو په وخت په ړنګو شیو پر ځینو هسپتالونو لا هم کار روان دی او چې کله د هغو ودانۍ جوړې شي نو فعال بکړي
د دې ای سی نیز راغلی دی ایشو داغه دادا چې داغه بند پر ریکروټمنټ باندې داغه لپاره د منیسټر سیف دا ډایریکشنز وو چې تاسو بند ریلکسیشن الی نو انډیویجوال کیس برا لګی چې د هسپتال کې دونه پوسټونه خالی دي نو هغه کیس دوه میاشتې تقریبا وشو چې مالې غلې دي ایسو نه مم کله ډی جی نه مم کله منیسټر سیف ټیبل تر رسیدلې هغه کیس هم خپل ایمینه سیف ته ایم پی ایس ته ورکړی دی چې منیسټر سیف سره میلاو شي چې دا انډیویجوال مونږ ته بین ریلیکسیشن میلاو شي چې د دې لپاره مونږ ریکروټمنټ وکړو.
په منځني او کوزه کورما کې د صحت محکمې د ریکارډ تر مخه درې څلوي خورکوټي او غټ سرکاري هسپتالونه دي چې پکې دوه دېرش فعال دي خو هغه هم داسې دي چې د صحت په لړ کې د ځایي اوسیدونکو ضرورتونه نه پوره کوي. طارق ورغزه مشال ریډیو پېښور.
د مشال ریډیو د چار شنبې یا شورو ورځې 19 پروګرامونه
روغتیا او درملنه
په لسنی مو بجو
د مشال ریډیوي مجله
په یوونی مو بجا
د کرخی په غاړه
په دونی مو بجو
مشال آنلاین
په درینی مو بجو
سازونا زنجیرونا
په پاو کم سلورو بجو
تاندی هیلی
په پاو باندې سلورو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په سلورنی مو بجو
د بلوچستان پخوانی لومړی وزیرانو د پاکستان وزیر اعظم لخوا له بلوڅو وسلوالو سره د ممکنه مذاکراتو په غبرګون کې ادعا کړې چې عمران خان د خبرو تر واک نه لري. عمران خان د جولای په 15 مانیټه د بلوچستان گوادر ښار ته د ورځني سفر پر مهال غونډې ته ویلي ول په پام کې لري چې له بلوڅو وسلوالو ډلو سره مذاکرات وکړي. په دې صوبه کې له خواوشا دوه لسیزو راهیسې بلوڅ وسلال فعال دي چې پر ضد امنیتي ځواک کونه کاروایانې کوي. دا ډلې له پاکستان خپلواکي غواړي خو اسلام آباد تور لګوي چې دوی شاته هند چې غواړي د ورانکارۍ له لارې هغه هیواد کمزور کړي. تر دې وړاندې هم حکومتونو له دغو وسلوالو ډلو سره د مذاکراتو هڅې کړې وې خو بریالۍ شوې نه وو. د دې وجه سوه د پښتنې عبدالحی کاکړ د بلوچستان له پخوانیو وزیر اعلیګانو سره ستړلې دي.
په واک کې تر راتلو وروسته عمران خان څو ځله بلوچستان ته تللی خو د خپلې واکمنۍ په دې کلونو کې په لومړي ځل دا ویلي چې له بلوڅو وسوالو سره مذاکرات کولې په پام کې نیولې دي. نوموړی دا خبره په داسې حال کې کړې چې د ترګرو پیښو ثبتولو او ارزولو ویبپاڼې ساؤت ایشیا ټیروریزم پورټل شمیره ښیي چې په بلوچستان کې د 2000 کال د لومړیو شپږو میاشتو په پرتله سږ کال د ترګري پیښې څو چنده زیاتې شوې دي. د بلوچستان په بلوچ میشتو سیمه کې له 2000 کال راهیسي بلوچ وسلوالو ډلو د پاکستان پر ضد کاروایي پیل کړې دي او دوی له دې هیواده د بلوچستان بیلول غواړي. د دې په جواب کې د پاکستان امنیتي ادارو په ټیټه کچه کاروایي کړې بي خو په 2018 کال کې په پراخو پوځي عملیاتو کې د بلوچ سیاستوال نواب اکبر خان بوکټي تر مرګ وروسته نه یوازې د بلوچ وسلوالو ډلو شمیر زیات شو بلکې په کاروانو کې هم شدت راغلی دی. دا لومړی ځل نه دی چې د پاکستان یو وزیر اعظم له بلوچو وسلوالو سره د مذاکراتو خبره کوي. تر دې وړاندې هم د نواز شریف په مشرۍ د مسلم لیگ نن په حکومت کې هم دغه سي خبرو اترو حساسه وي. د نیشنل پارټي مشر ډاکټر مالک بلوچ چې له 2013 کال څخه تر 2015 کال پورې د بلوچستان وزیر اعلی وو په اسلام آباد کې ټول ګوندیزه کانفرنس واکور کړی وو چې له بلوچ وسوالو ډلو سره مذاکرات وکړي. نوموړي د جولای پر شپږمه نیټه مشال ډی ټول چې هغه ته نشکاري چې عمران خان په خپل دې اعلان کې جدي دی.
زما په فکر کوم ذهنیت چې پخوا وو هغه اوس هم شته. زه په خپل په دې اړه ښه تجربه لرم. ما ته په اسلام آباد کې په ټول ګوندیزه کانفرنس کې سیاسي ګوندونو او پوځي مشرتابه اجازه راکړه چې تاسو ورشي او ورسره خبرې وکړي. ما له دوه دریو کسانو سره مذاکرات وکړل چې هغه تر یو حده پورې کامیاب هم شول خو چې کله مې دوی ته رپورټ ورکړ نو هغوی له پامه وغورځاوه. زما په فکر دوی په خبرو کې جدي نه دي. دا ستونزه همدغسې ساتل غواړي او ختموي یې نه. دا یو ذهنیت دی او وایي چې وسلوال به بیخي له منځه وړو.
ډاکټر مالک او د هغه وخت د سفران وزیر جنرال عبدالقادر بلوچ سویټزرلند شار جنیوا کې جلاوطنه د بلوچ سیاستوال نواب اکبر خان بوکټی له لمسی برامداغ بوکټی سره پټ مذاکرات کړي ول. برامداغ په خپلواکۍ غوښتونکو مشرانو کې دی چې د بیلتون غوښتونکي ګوند بلوچ ریپبلیکن پارټي مشري کوي. هم د ډاکټر مالک په حکومت کې یوې بډې ډلې بیا په لندن کې له جلاوطنه بلوچ قبایلي مشر سلیمان داود سره د پردېشاته مذاکرات کړي ول چې پکې ډېر پرمختګ شوی و. ډاکټر مالک په فکر نواز شریف د دې په حق کې وو، خو د ده په نظر فوج د مذاکراتو ملاتړی نه و. تر ډاکټر مالک لمخه نواب اسلم ریسانی د بلوچستان وزیر اعلی وو. هغه له 2013 کال څخه تر 2014 کال پورې په دې چوکۍ پاتې شوی. نوموړي په خپل واکمنۍ کې د حکومت له لوري درې میاشتنۍ ډزبندي اعلان کړې وه چې په جواب کې وسوال وډلو هم ورته فیصله وکړه. نواب اسلم ریسانی وایي چې دغه ډزبندي هغه مهال ختم شوه کله چې د ده په خبره د پاکستان فوج د صوبایي حکومت د پوښتنې پرته په بلوچستان سیمو کې د تیلو او ګیسو د موندلو کار پیل کړی. دای د عمران خان لخوا له وسوال سره د خبرو اترو کولو د سرګندونو هرکلی کوي، خو وایي چې وسوال پاخه ضمانتونه غواړي.
دا شه خبره ده چې دا خلک خوابت دي، ټوپکان یې اخیستې دي، خپل حق لپاره په غرونو کې جنګیږي. دا خو د عمران خان سم خبره ده چې دوی غواړي چې د دوی سره خبرې ترې وکړي. دغه شی حامی هم، لیکن دا خلک مطلب مسلح جدوجہد کوي. دوی خو پاخه ګارنټیز غواړي. هغه ګارنټیز صرف د فوج سره دي. د عمران خان خو داسې حیثیت نه لري چې ممکن دي چې فوج سره دا مجلس کړي دي. خو سمه خبره ده، لیکن هغه خلق د فوج ګارنټي غواړي. د فوج ګارنټي بغیر دوی ځمخه عمران خان نه چې د اقوام متحده سیکرټری جنرال راشي د دې سره دوی خبر نه کوي.
د بلوچستان یو بل پخوانی وزیر اعلی او د بلوچستان نېشنل پارټي مشر سردار اختر منګل هم د عمران خان واکو اختیار تر پوښتنې لاندې راولي.
تو مجھے حیرانگی وہ بات کرنا عمران کی تو بس پہ نہیں. ہاں وہ قوت ہے جو میں نے کہا کہ جو
زه حیران یم چې مذاکرات کول د عمران خان په واسه کې نه دي. البته هغه قوتونه چې د بلوچستان له شخړې ګټه پورته کوي او دلته چې کله د یوه کنګاله کس تبادله راوسی خو چې بیا بیرته ځي نو اره پتی سوی وي. که دا فیصله کړې وي نو تر شا به یوه نه بلکې څو وجه وي. زما په فکر په افغانستان کې چې حالات بدلیږي او بل طرف ته دلته د پښتنو ستونزه راپورته سوې ده، نو شایي د دې د آرامولو لپاره دا خبره کړې ده. دوی فکر کوي چې د بلوچستان مسله خو وار لمخسته، نو داسې نه، د پښتنو مسله هم زور واخلي او نو کېدای شي پر یو وخت د دواړو مقابله ونه کړای شي. نو ویلې دي چې د بلوچستان و سوال سره خبرې کوو.
کام ډاون کرنے کے لیے شوشا دے دے کے لیے ہم بلوچستان کے جو ملٹنٹس ہیں ان سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں.
په بلوچستان کې بلوچ ریپبلیکن آرمی، بلوچ لیبریشن فرنٹ، یونائیټډ بلوچ آرمی، لشکر بلوچستان، بلوچستان لیبریشن یونائیټډ فرنٹ او بلوچستان لیبریشن آرمی په نوم وسوالی ډلې فعال دي. پاکستان تل ویلي چې د دې ډلو د فعالیتونو شاته هند دی، خو بلوچ وسوالی ډلې او ملت پال سیاسي ګوندونه دا تورونه ردوي او وایي چې دا ځایي بغاوت دی چې هدف یې د بلوچو پر وسایلو مکمل واکو اختیار غوښتل دي. د وزیر اعظم عمران خان تر څرګندونو یوه ورځ وروسته د جولای پر شپږمه د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري په ټویټر پاڼه ادعا وکړه چې په بلوچستان کې د هند شبکه تر ډیره حده تباه کړل شوې ده او دغه په وینا اوس به له ملتپالو سره د مذاکراتو لپاره ایجنډا ټاکل کیږي.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅخه ځان ساتل یې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ. مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه درې ګزه فاصله ساتئ. په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ له غړو دی ځان لرې ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
اوریدونکو که غواړئ چې له کورونا وبا نه هم ځان وساتئ او هم خپله کورنۍ وساتئ، نو په هغو سپارښتنو عمل کوئ چې ډاکټرانې تاسو ته وایي. تاسو په دې اعلان کې مو اوریدل چې ویلي ده یو بل نه فاصله وساتئ، یو بل ته غېږې مه ورکوئ، لاسونه په صابون مینځئ او که ممکنه وي نو سینیټایزر په کور کې ولري پاغي باندې لسونه وخت په وخت پکوي. دونکو درنګ ساتله په پیښور کې د مازیګر 15 بجې کېدونکې دي. په پوره 15 بجو به تاسو ته د خبرونو لنډیز باندې کوو. په دې منیمای کې هم را سره مهم رپورټونه دي، نو که وخت لرئ را سره پاتې شئ. اوس د خبرونو لنډیز د اسرار العالم مومن.
د شمالي ګرستان په میرالی کې د شپږو تختول شو کسانو د خوشي کول لپاره له پرونه هیڅ احتجاجي ناسته روانه ده. د احتجاج یو ګډونوال فاروق خان نن مشاله ډوته ویل چې د فبروري په 28مه نه څرګنده وسلولو له شوې تحصیل څخه شپږ کسان تختولي وو چې پکې د دوی د کورنۍ درې کسان هم دي. بلخوا د شمالي ګرستان چارواکو ویلي چې ډیپټي کمشنر احتجاج کوونکو ته جرګه لیږلې او ورسره خبرې روانې دي. چارواکي وایي په کوټه کې 15 وسلوال وژلي او 2 څخه تښتېدلي دي. په کوټه کې د ترګري مخنیوي څانګې د ویان لخوا په خپور شوي بیان کې ویل شوي چې دغه وسلوال تېره شپه د 2 او نور امنیتي سرتېرو له لورې په هزارګنجې سیمه کې د عملیاتو پر مهال وژل شوي دي. تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې د دې عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي. نه هم چارواکو ویلي چې دغه وژل شوي وسلوال د کومې ډلې غړي دي. د بی پولو خبریالانو نړیوال سازمان د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او د هند وزیر اعظم نریندرا مودی په صحافتي ازادۍ د بندیزونو لګونکو په لیست کې شامل کړي دي. نړیوال سازمان د جولای په 15مه په خپل ویب پاڼه د هغو 2 حکومتونو یا ریاستونو د مشرانو عکسونه خپاره کړي چې په خبره یې صحافتي ازادۍ ته یې نقصان رسولی. یادوي چې د پاکستان حکومت وار وار دغه راز تورونه رد کړي دي. او چارواکي وایي تحقیقاتي ټیمونو د روسي الوتکې ان شپږ ویشو ملبا موندلې. د الوتکې چنن د جولای په شپږمه وختي د روسي په لری غربي برخه کم خاص کې ټاپو کې لا درک شو. اته یوش کسان په کیس بارګو.
د اسرائیل مومن چې تاسو ته د خبرنو لنډیز در اورو. اوس هم نړیوال رپورت لرو. ملګری ملتونه وایي د سولې خبرې باید په رښتینی ډول پیل او لومړیتوب ورکړل شي. دا خبره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ډیبرا لاینز دوها کې له طالب پلاوي سره کتنه کې کړې. یوناما په خپل ټویټر پاڼه لیکلي په دې کتنه کې په افغانستان کې له سولې د ملګرو ملتونو په ملاتړ باس شوی. بلخوا طالبان هغه خبره ردوي چې گینی دوی د سولې لپاره کومه طرحه جوړه کړې او د افغانستان حکومت ته به سپاره. امید زیرمال رپورټ لري.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي یو ځل بیا دوه تتللي. یوناما د دې سفر موخه د افغانستان د سولې خبرو د بیا پیلېدو هڅه بولي. د برالاینس پرون د طالبانو له مرکزي پلاوي سره هم لیدلي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یا یوناما په خپل ټویټر پاڼه لیکلي د لیدنه کې افغانستان کې سولې ته پاړتیا او له دې بهیر د ملګرو ملتونو په ملاتړ بحث شوی. یوناما زیاتوي میرمن لاینز طالبانو ته ویلي د سولې خبرې باید په رښتینې ډول پیل او لومړیتوب ورکړل شي، ځکه د سولې خبرې د جګړې د پای یوازینۍ لار او د افغانانو هیله ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي داسې مهال دوهې ته ځي چې هلته د سولې خبرې په ټپه ولاړې دي. پرون یو شمېر رسنیو خبرونه خپاره کړل چې ګوندې طالبانو د سولې کومه طرحه جوړه کړې او شربي افغان حکومت ته وسپاري، خو په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر دا خبره ردوي. د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم رسنیو ته استول شوی پیغام کې لیکلي داسې هیڅ شای نشته. د افغانستان د سولې په اړه له اوږدې مودې هیله بخونکې خبر نشته، خو د جګړې د پراخېدو په اړه هر ورځ نوي راپورونه خپرېږي. تر دې چې د موضوعاتو د افغانستان د ګاونډیانو اندېښنه هم راپارولې ده. پاکستان چې افغانستان کې د جګړې په دوام او له طالبانو په ملاتړ تورن دی، لومړي وزیر یو ځل بیا افغانستان کې سیاسي جوړجاړي ته په رسیدو ټینګار کړی. عمران خان پرون بلوچستان کې ویلي په افغانستان کې د کورنۍ جګړې د پیل پاړه اندېښمن دي.
صرف اب ایک یہ ہم سب کو خدشہ ہے اوس یوازنی اندېښنه د افغانستان امنیت دی. ما د ایران له جمهور رئیس سره هم خبرې وکړې. او زموږ او د ټولو گاونډیانو هڅه دا ده چې هلته یو سیاسي جوړجاړی وشي، ګډوډي او اوږده کورنۍ جګړه پیل نشي. له دې به افغانستان ته چې زموږ ورونه دي تر ټولو زیات زیان ورسیږي، خو موږ ته به زیان له کډوالو سربیره داوي چې مرکزی آسیا سره به زموږ تړلتیا اغیزمن شي، متاثر هو جاي.
په ورته وخت کې د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر شیخ رشید هم له افغان حکومت او طالبانو غواړي چې خپل منځي خبرو ته سره کینی.
عمران خان کی حکومت کی خواہش
دا عمران خان دا حکومت غختنا دادے چے طالبان او جمعیت اسلامی چپک اشرف خانی کرزای عبداللہ عبداللہ دا حقوق دفاع وزیر او نور دی دوی سرا خپلو کی خپل هواد افغانستان یا هم دو حقی کینی مگ با پریدیر خوخ سو دوی چه هر چو کوتا کی او خپل استون زهد کری پاکستان بای منی
پاکستان کے لیے قبول ہوگا
د افغانستان حکومت بیا ډاډ ورکوي چې افغانستان کورنۍ جګړې ته نږدې او افغان ځواکونه کولی شي له خپلو خلکو او خاورې ساتنه وکړي. حکومت دا هم وایي چې د سولې هر ډول خبرو ته چمتو دي، خو پر طالبانو او ملاتړو یې نیوکه کوي چې د سولې د خبرو پر ځای تاوتریخوالی زیات کړی او جګړې یې لومړیتوب دی، هغه څه چې طالبان یې نه مني.
تاجکستان پریکړه کړې چې له افغانستان سره پر پوله به 20,000 سرتیری ځای پر ځای کوي. دا موضوع پرون د ولسمشر امام علي رحمان په مشرۍ د تاجکستان د امنیت شورا په غونډه کې مطرح شو. د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د جګړو زیاتېدو له 1400 ډېر افغان فوجیان دي تر کړل چې ګاونډي هیواد تاجکستان ته وړي. په ورته وخت کې روسیې تاجکستان ته ډاډ ورکړی چې که افغانستان امنیتي وضعیت نور پسې خرابېږي نو مسکو چمتو ده چې له دوشنبه سره مرسته وکړي. صفي الله سنګزی معلومات راکوي.
د افغانستان په شمال کې د جګړو له زیاتېدو وروسته د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د دوشنبه پر ورځ امر کړی چې 20,000 تاجک پوځیان دي د افغانستان د پولې په اوږدو کې ځای پر ځای شي. ښاغلی رحمان چې د تاجکستان د امنیت د شورا غونډې مشري کوله د افغانستان امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ وباله. د تاجکستان د جمهوریت ریاست د ویپانې لمخې امام علي رحمان د خپل هیواد په امنیتي ارګانو غږ وکړ چې له افغانستان سره د پولې په اوږدو کې د هر اړخیز تدابیر ونیسي او د تاجکستان امنیت ډاډمن کړي. په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب پرون په کابل کې د تاجکستان له سفیر سعدي شریفي سره کتلي. د امنیت شورا په بیان کې ویل شوی چې دوی د امنیتي وضعیت او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په پراختیا خبرې کړي. د دې ناستې نور جزئیات نه دي رسنیز شوي. وړ مورس هم د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غني سره د ټلیفون له لارې خبرې کړي او د افغانستان پر روان امنیتي وضعیت اندېښنه ښودلې. تاجکستان داسې وخت د افغانستان د پولې په اوږدو کې د 20,000 سرتیرو د ګمارلو اعلان کړی چې په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو برخو په ځانګړي ډول په شمال کې نښتې ډېرې شوي او د سیمې د هیوادونو اندېښنې پارولي. د تاجکستان چارواکو ویلي د جون له 22 څه باندې 1400 افغان سرتیري هغه هیواد ته راوختي. محمد ظاهر د بدخشان په خواهان ولسوالۍ کې د پولیساتو ځواکونو د یوې ډلې قمندانو چې اوس له خپلو 100 کسانو سره یو ځای تاجکستان ته اوښتی. هغه د ازادۍ راډیو له تاجکي سرویس سره په خبرو کې دا وکړه چې د پاڅونوالو او طالبانو ترمنځ جوړجاړي دوی اړ ایستل چې د یکشنبه په ورځ تاجکستان
خواته ورواوري. معلومی داخلی اعظم خواهان معامله کرد.
د خواهان ځای خلکو یو جوړجاړی کړی وو. د ولسی پاسون غړي راغلل، د کنډک شاو خایونی ولا او طالبانو ته تسلیم کړه.
هغه افغان سرتیری چې په ورستیو کې تاجکستان ته پناه وړي د شمس الدین شاهین په سیمه کې سرحدي بازار ته څیرمه ساتل کیږي. محمد ظاهر وای وسلې د تاجکستان پولیساتونکو ته سپارلې او اوس یې برخلیک د افغانستان او تاجکستان د چارواکو په پریکړه تړلې.
سرحدونو حکومت
دا د افغانستان او تاجکستان حکومتونو پورې اړه لري چې پریکړه وکړي مکمل انتقالوي. په تمه یو چې څه پروګرام دی دولت
افغانستان.
افغان چارواکو مخکې له ولسوالیو وتل تکتیکي شاتک بللی او ویلي دي چې د هغو سیمو د بیا نیولو لپاره پوره هڅه کوي چې له طالبانو سره دي. د افغانستان او تاجکستان له ګډې څه باندې 1500 کیلومتره پولې د تاجکستان د چارواکو په خبره 900 کیلومتره د طالبانو په کنټرول کې ده، هغه څه چې له افغان چارواکو نه ده تایید کړي. اخوا د روسیې دولتي خبری آژانس تاس راپور ورکړی چې پرون ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپل تاجک سیال امام علي رحمان سره په ټلیفون غږېدلی او هغه ته یې ډاډ ورکړی چې مسکو به د تاجکستان د پولې په اوږدو کې د ناامنیو د مخنیوي لپاره هر ډول بیړنۍ همکاري وکړي. روسیې تر دې مخکې هم د افغانستان په شمال کې د ناامنیو په زیاتېدو په تیره بیا د داعش یا اسلامي دولت ډلې د فعالیتونو له زیاتېدو اندېښنه ښودلې. د تاس په یو بل راپور کې راغلی چې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان دوشنبه سهار له خپل ازبکستاني سیال شوکت میرزیایف سره هم د افغانستان پر وضعیت خبرې کړي. د راپورونو په اساس ازبکستان خبرداری ورکړی چې که څوک له افغانستانه ناقانونه ورواوړي بیرته یې هغه هیواد ته ورستنوي.
د سود صفی الله ستنگزی رپورټ اوریده. بیرته د پښتونخوا رپورټونو ته مخه کو. د وامی نېشنل ګوند صوبایي جنرال سکرټر سردار حسین بابک وای د پاکستانی چارواکو لخوا داسې بیانونه ورکول چې ګینې کا افغانستان کې د طالبانو حکومت ترمنځ د جګړې له وجې د کډوالو بل بهیر پر پاکستان ورمات شو نو غوی ورته د ډیورن کرخې پر غاړه ځانګړي کیمپونه جوړوي مناسبه خبر نه ده. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر شیخ رشید احمد په دې وروستۍ کې په یو بیان کې ویلی وو دا غوی هڅه بداوي چې د کډوالو د ورتګ مخه ونیسي، خو که ضرورت شو نو ځانګړي کیمپونه به پرانیسي. په افغانستان کې د ممکنه جګړې له وجې د خلکو د کډوالېدو اټکل کېږي. پاکستان له مخې د میلیونونو کډوالو کوربه دی. شنواز ترکزی له پېښور رپورټ لري.
تو پاکستان حکومت ویلی هر کله که داسې وای چې د افغانستان خلک پاکستان ته مهاجر کېدل، دوی ورته د ایران ماډل کډوال کیمپونه جوړوي. دغه خبرې په خبرون کې د عوامي نشر ګوند صوبای جنرال سیکرټری سردار حسین بابو د جولای په شپږمه مشهد لري ته وویل چې لا خو هم داسې کومه خبره نشته چې ګنې د افغانستان خلک پاکستان ته راځي. په ځای د دې چې په افغانستان کې د عوامو پر رایو جوړ حکومت سپورټ کړی شي، الټه دا خبره چې د افغانستان به خلک مهاجر کیږي او پاکستان ته به راځي ښه خبره نه ده.
دا چې کوم مسلح جدوجهد کوي د شریعت په نامه، د هغې ملګرتیا په کار ده کنه د افغان منتخب اسلامي او حکومت ملګرتیا او ملاتړ پکار دی. پکار ده چې ټول دنیا د افغانستان ملاتړ وکړي، منتخب افغانستان د حکومت ملاتړ وکړي او د دغه جنگجو حوصله شکنی وکړي.
سردار حسین پابک په افغانستان کې د امریکا د وتلو د اعلان وروسته هغه شان بیانونه چې ګنې طالبانو په ډیرو سیمو قبضه وکړي منفي افواګانې بللې دي، ویل باید په داسې منفي خبرو باور ونه کړی شي. نن د جولای په شپږمه په وډان اخبار کې د پاکستان وفاقي وزیر داخله شیخ رشید بیان لیکل شوی چې پکې راغلی دوی به کوشش کوي د افغانستان سره تړلې پوله باندې دروازې بندې وساتي، خو که بیا هم ډېره مجبوري وي دوی به د سرحد سره نږدې کیمپونه جوړ کړي او سخته نگراني به کوي. بلخوا د سند صوبی صوبای وزیر اسماعیل رحو وفاقي حکومت نه غوښتنه کړې اول د افغانستان سره سرحدونه بند وساتي او که د افغانستان نه خلک مهاجر کېدل نو بیا د ورل په خیبر پختونخوا او پنجاب کې ځای ورکړی شي، نه چې سند ته دی ورشي. د پېښور پوهنتون د پاکستان سټڈی سنټر ډایرکټر پروفیسر فخر الاسلام مشهد رډیو ته وویل امکانات کم دي چې ګنې څوک پاکستان ته کډوال شي، خو ده زیاته کړه چې هر کله که د یو ملک نه کډوال بل ملک ته ورځي نو د ملګرو ملتونو لخوا د ځینې لوازنامو د لاندې به د کوربه ملک ذمهواري وي چې هغه کډوالو ته ځای ورکړي.
نو هغه ملکونه به ارومرو اغیله پناه ورکوي، هغه علاقو کې د موسم مسلې به هم وي، ګرمي به وي، یخنی به وي، او بل دا چې اسانه بل طبي کې نه به وي، نو دا ټولو ته به کتلی شي.
سردار حسین بابک زیاتوي پاکستان لپاره افغانستان کې د منتخب حکومت ملاتړ پکار دی، نه چې د غیر منتخب خلکو. بلخوا د جون په دیرشمه د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په قومي سمله کې د خپل تقریر په دوران ویلي هغه د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی سره لیدلی ورته ویلي چې د پاکستان خوخه د چې په افغانستان کې د امن ویو دازکه چې پاکستان د اقتصاد سوچ کوي، د مرکزی ایشیا سوچ کوي، د هغوی سره د سیم اقتصاد خکول غواړي. د زیاته کړی و چې پاکستان په افغانستان کې امن غواړي او د افغانستان خلک چې څه غواړي پاکستان به ورسره مني. خو سردار بابک بیا هم وویل کله چې د افغانستان څوک کډوال شوی نه دي نو داسې خبرې کول چې ګن هغه ته به جنگ وي او خلک به مهاجر کیږي باید ونه کړی شي. شانواز ترکزی، مشهد ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ. په خیبر پښتونخوا کې د پټواري څوکۍ لپاره 12 خزینه امیدوارانو هم امتحان پاس کړی دی. ټاکل شوی چې د دوی د اسنادو تر کره کتنې او ورته تر تربیه ورکولو وروسته به دوی د صوبې په بیلابیلو ضلعو کې د پټواري په څوکۍ کار پیل کړي. چارواکي وایي لومړی ځل دی چې د پاکستان په پټوار نظام کې به ښځې هم په کار وګمارل شي. بلخوا د ښځو د حقونو فعالانې وایي په پښتانه ټولنه کې په جایداد کې د ښځو د وراثت مسلې ډېرې زیاتې دي او د هغو د حل په برخه کې دوی د خزینه پټواریانو فعال کردار ته سرګې په لار دي. د شبیر جان رپورت کې نور تفصیل اوریدل شي.
خیبر پختونخوا اسمبلی کې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف او د زنانو د وراثت قانون لپاره جوړ شوې کمیټې غړي عائشه بانو د جولای په 15مه مشال لیړو ته ویل چې دا وړومبې ځل دی چې د پټوار امتحانونو کې زنانو برخه اخیستې ده او 200 پکې ټیسټونه هم پاس کړي دي، کم چې د ټولنې په سوچ کې یو مثبت بدلون ښایي.
دا چې کوم د اوسنۍ پاکستاني شری دي نو د دې سره زموږ د دې معاشري هم پته لګي چې زموږ د معاشري د دې خلکو سوچ هم بدلېږي. مطلب حکومت کا یو شی غواړي او هغه اوسنۍ خو چې کتا سو وګوره مطلب نو دی کې کوم زنانه راغلي دي او ایگزام کوړ کړی دي او په انټری ټیسټ کې راغلي دي او دی په اوپن میرټ باندې اپلای کړی دي او په اوپن میرټ باندې دی هغه کړی دي تقریبا 12 زنانه ایگزام پاس کړی دي او خې نمبر یې راغلی دي.
د پیښور های کورټ زنانه وکیله زینت محب کا کاخیل چې دا زنانه د وراثت او د کورونا شخړو قضیه هم کوي او دا زنانه د حقونو لپاره یو غیر سرکاري تنظیم غړي هم ده. وایي چې پښتانه ټولنه کې زنانه د خپل حق او په خصوصي توګه د ځمکو او جایدادونو د حقونو نه خبر هم نه وي او د دې حقونو ترلاسه کولو لپاره وتل یو ناممکنه کار ښکاري، ځکه د زنانه وتل په دې ټولنه کې یو شمېر ستونزې لري.
اوس هم ښځو ته اړو پته نه چې زموږ ځمکې کمې وي دي، د چا ننوم نه را روانې دي، چا ته لاړې، څه پکې کرل کېږي او څه نه کټ کېږي. بل دا مسله ده چې هراسمنټ یې ښځو کې دي شي، بل چې اغوي اکثر وي چې بس د دې میلز لاړل نو ځمکې هم د دې بیا حقوق بالکل تلاش ځکه چې نور خلک پې په قبضه شي، نو بیا ښځې هېڅ هم نه شي کولی. نو یو فائده خو به د دې دا وي چې ښځې به تګ راتګ کولی شي د دې فیمیل پټواریانو لا. بله خبره به دا شي چې د بهانه به پکې نه وي چې ورشه ځان سره څوک سړی راوله د کور نه چې تا له موږ ستا ډاکیومېنټس درکو. ښځې به نه صرف خپل کیسونه وړي، بلکې هغوی به بیا چې کم دی دا منډه تړله چې کومه شاته ډېره زیاته لګروانه وي، نو ښځې به بیا دا هم کولی شي.
د واکمن ګوند عائشه بانو وایي چې د زنانو ډېرې ستونزې به تر ډېره حده هواري شي او دغه زنانه به اوس د خپل حقونو یا قضیو لپاره پټورخانو ته په ډاډ تللی شي. نوموړي زیاته کړه چې مرحله وار به روان کال کې 250 سیوا پټواریان په صوبه کې برتی کولی شي چې پکې د زنانو د 10% مخصوص سوکونو علاوه دوی په اوپن میرټ یا سیالو کې هم په امتحانونو کې برخه اخیستلی شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د افغانستان د یو شمېر نورو ولایتونو په شان لوګر کې هم خلکو د وی غونډې او لاریون له لارې د نظام جمهوریت او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه ملاتړ اعلان کړ. په دې غونډه کې خلکو تیارې او خود چې د نظام او ټولګټو تاسیساتو ساتنه به کوي. بلخوا د لوګر چارواکو ویل طالبانو اوسنۍ جګړه د حکومت کولو لپاره نه، بلکې د نظام ړنګولو او د هیواد ورانولو لپاره روانه کړې ده. نور حال د نجیب الله خیل په رپورټ کې.
د لوګر د ولایتي شورا غړو او د یاد ولایت اوسیدونکو په یو غونډه کې له جمهوریت، نظام او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو خپل ملاتړ اعلان کړ. دوی د دوشنبه په ورځ په افغانستان کې روانه جګړه د پردیو په لمسون او د پردیو د ګټو لپاره وبلله. وی ویل خلک تیار دي چې د خپل هیواد، نظام او ټولګټو تاسیساتو څخه ساتنه وکړي. دینی عالم مولوي محراب الدین غونډې ته په خپلو خبرو کې ویل،
نن تر ته ورور را ته دشمن کړی دی، تا خدای بیا راحت په ورځ باندې ما ته انتهایی جوړی او زما یو لوګری مسلمان چې باب الجهاد او باب العلم اوسیدونکی دی، سودا اخلاص کې چلاش کې کوټه سبا اختر کې هغه ته شهید دی. زما د کانکور امتحان د پر زما یو اولاد راځي لس کله تعلیم کې تحصیل کې چې د افغانستان جغرافیا د پر خلکو مظلوم خلکو د پر دفاع کوم او راځي موټر ورته دی هغه لمه زوړی دا جهاد دی.
د لوګر اوسیدونکو ول د خپل کور په شان هوا ساتنه هم د هر افغان دنده ده او دوی دا مسؤلیت تر بل هر وخت خدر کړی دی. قومي مشر عبدالحمید ول،
ژوندیو موږ به د خپل خاورې لپاره قرباني ته آماده یو، خدای پیدا کړی یو دغه خاورې لپاره او دغه خاورې لپاره باندې آباد لپاره ژوندیو موږ به خدمت کوو.
د لوګر د ولایت شورا رئیس حسیب الله ستانکزی له خلکو وغوښتل چې د نظام او ټولګټو تاسیساتو ساتنه وکړي.
دلته د ولس او د خلکو مسؤلیت دا ده چې د خپل نظام، د خپل د عامه شتمنۍ او د خپل د هغه کوم سیستم چې د افغانستان د خلکو پورې اړوند ده د هغه نه دفاع وکړي په کلکه. او دغه نظام د موږ ده او دا ملک د موږ ده، دا تالار یا هغه عمل منفع پروژې یا هغه تاسیسات چې د ولس دي او د موږ د خلکو دي، د هغه نه باید موږ په کلکه حفاظت او دفاع وکړو.
په لوګر کې د نظام جمهوریت او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه د ملاتړ په پار جوړې شوې غونډې او لاریون کې د دې ولایت ملکي او پوځي چارواکو هم ګډون کړی و. د لوګر والی عبدالقیوم رحیمی په خپلو خبرو کې د دولت وسلوال مخالفین مخاطب کړل چې جګړه یې د نظام ړنګولو او د عامه تاثیراتو د له منځه وړلو لپاره روانه کړې، نه د حکومت کولو لپاره.
برکی برک کې د مسجد خالینی هم خلاص شو، په ازره کې چې څه ازره کې درلود هغه چور او تالان شو. شنو طالب جانه که ته د حکومت کولو اراده لري دا د ولسوالي بلډینګ ولې خرابوي؟ خو لکه سړی راسه پکې کینو حکومت وکړه. په دې سره معلومېږي چې حکومت کول د دوی پلان نه دی، د افغانستان تخریب د دوی پلان دی.
پروان، بغلان، بلخ، فاریاب، سمنگان، کندز، تخار، ننګرهار، کندهار او یو شمېر نور هغه ولایتونه یاد شوي چې یو شمېر خلکو یې د طالبانو پر ضد وسلې را اخیستي دي. دا په داسې حال کې ده چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو لړۍ پیل شوې او طالبانو هم د افغان ځواکونو په وړاندې جګړه تیزه کړې ده.
له لوګر ورزو جلال آباد ته د دغه ښار اوسیدونکي شکایت کوي چې ورځ تر بلې په دې ښار کې هدفي وژنې، د چسپکي ماینونو چاودنې او د انسان تښتونې پیښې مخ په زیاتېدو دي. دوی د نامنې د دې پیښو لپاره امنیتي مسؤلین ذمهواره بولي چې په خبره یې هغوی خپل کار په سمه توګه نه کوي. خو امنیتي چارواکي وایي دوی پوره کوشش کوي چې د ترهګریزو کړنو عاملین ونیسي او د قانون منګولو ته وسپاري. نور تفصیل له جلال آباد زموږ خبریال په دې رپورټ کې راکوي.
لکه لنه چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو لړۍ پیل شوي، د ننګرهار چارواکي وایي چې په دې ولایت کې له دویش ولسوالیو یوه د حصارک ولسوالي ده چې د وسلوالو طالبانو تحرکات پکې زیات شوي او په دې موخه یې د دې ولسوالۍ موقعیت تغییر کړی چې وسلوالو د خلکو له کورونو د سنګرونو کار اخیسته. خو د جلال آباد ښار اوسیدونکي شکایت کوي چې ورځ تر بلې د دې ښار په بیلابیلو ساحو کې هدفي وژنې، د چسپکي او ځای په ځای شوو ماینونو چاودنې او انسان تښتونې مخ په زیاتېدو دي. د جلال آباد ښار دوه تنه اوسیدونکي محمد ایوب او سمی والله چې په تیرو کلونو کې په ولسوالیو کې د بدامنیو له امله جلال آباد ښار ته کډوال شوي ول، مشال راډیو ته وویل بلخوا امنیتی مسئولین هم منی چې هدفی وژنی او بمی چاودنی زیاتی شوی او پلی په وسلوالو طالبانو اچوی. د ننګرهار امنیه قومندانې وایند فرید خان وایي هڅه کوي چې د امنیتی پیښو د ترسره کوونکو په نیولو سره د نامنیو مخنیوی وکړي.
طالبانو دا قوانین نه لري چې مخامخ د امنیتي ځواکونو سره جګړې وکړي. دوی کوشش کوي چې په ښار کې هدفي وژنې ترسره کړي یا ترور ترسره کړي یا نور مواد انفجاره کړي او زموږ هېوادوالو ته مجبور لواړي. موږ کوشش کوو چې تر څو د دې داسې پیښ مخه ونیسو او دغه عاملین موږ ونیسو او د قانون منګولو ته وسپارو.
جلال آباد ښار کې د هدفي وژنو او بمي چاودنو ترڅنګ په ځینو ولسوالیو کې د حکومتي ځواکونو او طالبانو جګړو هم زور اخیستی او یو شمېر هغه کورنۍ چې په نسبي توګه د ولسوالیو په امن کېدو سره خپلو مینو ته ستنې شوې وي بیرته کډوالۍ ته مجبوره شوې دي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
خیبر پختونخوا د سرویو چارو ادارې د لوی اختر لنګ د کیدو سره سم د کانګو وایرس د مخنیوي لپاره په سرویو د دوا پاشلو کمپاین پیل کړی دی. د خیبر پختونخوا د صحت محکمې د معلوماتو تر مخه هر کال د کانګو وایرس له لاسه په دې صوبه کې خوشاله لس کسان مړي. د صحي چارو پوهان پر خلکو غږ کوي چې کورنیو هم د قربانۍ سروي روزانه ولمبوي او که په سرمنه کې کونه وویني نو ورباندې د دوا پاشلو ترڅنګ دي د سرویو ډاکټر ته د بوتللو غم هم وکړي. په دې اړه نور تفصیل له مجید بابرنه.
د خیبر پختونخوا د سرویو د چارو اداره وایي چې د لوی اختر راتګ سره د صوبې د ټولو ضلعو په داخلي لارو د کانګو وایرس د مخنیوي لپاره د قربانۍ په سرویو د دوایي پاشلو ځانګړي ځایونه جوړ کړي دي. د جولای په څلورمه له مشال لیډیو سره په خبرو کې د سرویو د ادارې صوبایي ډایرکټر جنرل ډاکټر علم زیب خان وویل چې دا مهال د دوی د ادارې ډلې د سرویو په منډیانو او فارمونو کې هم د دوایانو د پاشلو چارې پر مخ وړي.
ٹرانسپورٹیشن دے آپ ہر یو کیٹل مارکیٹ کی
هر کال د لوی اختر په موقع د افغانستان نه هم په ګڼ شمیر د قربانیو څاروي پاکستان ته راوړل کیږي. د صوبایي ډایرکټر جنرال ډاکټر علمزیب خان نه مو پوښتل چې آیا د افغانستان سره په پوله په داخلي لارو هم دوی په څارویو د دوایي پاشلو لپاره ډلې جوړې کړې دي او کنه. نو نوموړی وایي دا چې د کانګو وایرس نه څنګه ولس ځان بچ کولی شي او که چاته دا ناروغي وشي نو څه علامات یې وي. د پېښور په لیډرینګ روغتون کې د میډیکل د څانګې مشر پروفیسر ډاکټر خالد محمود وایي
چونکه لوی اختر روان دي، دا قرباني اختر دی، دی کې دا کیسز مونږ سره زیاتېږي ځکه دا ډیره سخته او ډیره خطرناکه بیماری ده. دا بیماری بیسیکلی دا وایرس دا وجه نه کیږي، هغې ته د کانګو وایرس هم ولې کیږي یا کریمین وایرس هم کیږي. دا وایرس چې دی دا څنګه بدن ته داخلیږي، دا بیسیکلی دا ټیکس یا چې مونږ ته هم پښتو زبان کې کونه وایو، دا کونه عموماً ځناورو پر باندې نښتی بیماری کونه نه لکه دی ځناور کې منتقلې او دا ځناور کې او من دا غوخه کې یا د وینه کې یا نور چې دا ځناور څه رطوبات دي لکه لاړې شوې یغه کې هغه کې دا موجود دي. نو که تاسو ټیک احتیاط مونږ تاسو نو کو نو دا وایرس چې دی دا کونی په ذریعه سره یا دا ځناور نه عام خلکو ته منتقلیږي. او چې کله هغه منتقل شي نو خلکو کې جنرلی تیز بخاری یا ډیره تیزه تبهی سر درد دي او بدن نه وینې او من شروع شي او دی ډیر جنرلی علامات نورم ډیری لکه خېټه ځنو خلکو خراب شي، ځنه خلکو سترګې سری شي، خو ډیر بخار یا ډیره تبه او ورسره د سر درد او د بدن نوینې تلو چې دي کنه دا علامات په دې وایرس کې بیماری کې.
د ډاکټر خالد محمود په خبره د قربانۍ پر مهال دستانې اچول ډیر ضروری وي ځکه که کوم د قربانۍ څاروي کې دا وایرس داخل شوی هم وي نو د احتیاط سره تریبولس ځان ژغورلی شي.
د مجید بابر د همدې رپورټ سره د رپورټونو لمن رانغاړو. نور رپورټونه را سره نشته خو د خبرونې په وروستیو شیبو کې مو یو وار بیا رابولم د نن ورځې وروستیو مهمو خبرونو ته چې زما همکار اسرار عالم محمد تاسو وړاندې کوي.
د شمالي ورستان په مرلي کې د شپږو تختول شو کسانو د خوشي کولو لپاره له پرون راهیسې احتجاجي ناسته روانه ده. د احتجاج او ګډونوال فاروق خان نن مشاله ډوته وویل چې د فبروري پر 28مه نه څرګند وسلوالو له شوې تحصیل څخه شپږ کسان تختولي وو چې پکې د دوی د کورنۍ درې کسان اهم دي. بلخوا د شمالي ورستان چارواکو ویلي چې ډیپټي کمشنر احتجاج کوونکو ته جرګه لیږلې او ورسره خبرې روانې دي. چارواکي وایي په کوټه کې یې 15 وسلوال وژلي او دوه ورڅخه تښتېدلي دي. په کوټه کې د ترګري مخنیوي څانګې د ویان لخوا په خور شوي بیان کې ویل شوي چې دغه وسلوال تېره شپه د دوی او نورو امنیتي سرتیرو له لورې په هزارګنجي سیمه کې د عملیاتو پر مهال وژل شوي دي. تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې د دې عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي او نه هم چارواکو ویلي چې دغه وژل شوي وسلوال د کومې ډلې کړي دي. د بیپولو خبریالانو نړیوال سازمان د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او د هند وزیر اعظم نریندر مودی په صحافتي ازادۍ د بندیزونو لګونکو په لیست کې شامل کړي دي. نړیوال سازمان د جولای په 15مه په خپل ویب پاڼه د هغو 30 حکومتونو یا ریاستونو د مشرانو عکسونه خپاره کړي چې په خبره یې صحافتي ازادۍ ته نقصان رسولی. یاد وي چې د پاکستان حکومت په وار وار ویلی دی چې په دې ملک کې رسنۍ آزاد دي او چارواکي وایي تحقیقاتي ټیمونو د روسي الوتکه AN-26 ملبه موندلې. د الوتکه چې نن د جولای په 18مه وختي د روسي په لری غربي برخه کم خاص کې ټاپو کې لادرک شوه 28 کسان پکې سپاره وو.
سلام ممند ته د نن ورځې وروستي مهم خبرونه وړاندې کول. اوریدونکو له همدې سره د خبري غړې او د نن لپاره د مشال لډیو نه ساتخ پرونه په لګه شیبه کې پای ته رسیدي. موږ به سبا سهار په 9 بجو یواری بیا د نو پروګرامونو سره ستاسو هر کله کو که په همدې سپو پاتې شوي نو د وایس اف امریکا ډیو رادیو خبرونه به وري. له همدې سره خپل کوربه نجیب عامر د خبرونو ویان اسرا لمومن تخنیکی همکاري روهیلا زدران او د مشال ټول ټیم ته اجازه ورکړي. خسته مازیګر ولرې د ځان او د چرچپیر خلکو خیال ساتي. د خدای پامان.